آشنا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه شفیع سردار یم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د شپې نه نیمه بجې کیږي د خبرونه په پیل کې د خبرونو لنډیز ووري
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې کله ایران د زروي چارو په بحثونو کې سخت پریکړه ونیسي مرکچان به د جریان نور ختم کړي د افغانستان د زرغون بهیر مشر امر الله صالح وایي چې د افغانستان امنیتی ستونزه اصلا د پاکستان سره ده او یونان د اقتصادي اصلاحاتو وروستی پیشنهاد د اروپا د مالی وزیرانو ته وړاندې کړی دی
نن جمعه ده د 1400 نوي کال د سرطان د میاشتې 9 ده چې د 2015 کال د جولای د میاشتې 10 کېږي قدرمن اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې دا مطالب اوریدلی سي په سوریه کې د شخړو او تشدد د لاسه د هغه ملک د 3 میلیون څخه زیات خلک مهاجرت ته مجبور سوي دي د فرا د بالابلوک په ولسوالۍ او د کوټې د پښتون آباد په سیمه کې د پولیو نوو پیښو په کندهار کې اندېښنې راپیدا کړې دي او د افغانستان د زرغون بهیر رئیس امر الله صالح سره یو مرکه هم اوریدلی سي خو اوس به پوره خبرونه طاهر ازګزی صاحب او زه شافی سردار تاسو ته واورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د پنځشنبه په ورځ ویلي دی چې کله ایران د زروي چارو په بحثونو کې سخت پریکړې ونیسي مرکچان تیار دي چې دا جریان نور ختم کړي کیری په ویانا کې خبریالانو ته ویل چې د یوې موافقې په ترلاسه کولو کې به موږ بیړه ونه کړو او نه به د چا لخوا بیړه ومنو هغه دې ته اشاره وکړه چې د یوې جامع موافقې په خوا حقیقي پرمختګ سوی دی هغه وویل چې که موږ په آخر کې وکړای سو کوم موافقه ترلاسه کړو نو هغه باید داسې موافقه وي چې وخت به ازمویلی وي هغه به په 2 ورځو 2 اونیو او 2 میاشتو کې نه بلکې د لسګونو کلونو دپاره ازمویل سوی وي او دا زموږ هدف دی د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل چې دی دې ته چمتو دی چې تر هغو په ویانا کې د خبرو دپاره پاتې سي چې ضرورت یې وي سپینې مانۍ هم د کیری د خبرو په اساس ویلي دي چې جمهور رئیس براک اوباما به د امریکا د مذاکراتو هیئت په داسې حال کې د ویانا څخه بیرته راوغواړي چې دا مذاکرات ګټور او رغونکي نه وي
د افغانستان د زرغون بهیر مشر امر الله صالح وایي موږ لکه د نورو ملکونو په شان مشکلات هم لرو چې په هغې کې داخلي شخړې د یادولو وړ دي البته هغه وایي چې دا د ژوند یوه طبیعي برخه ده لاکن هغه وایي چې په امنیتي برخه کې بغیر له پاکستان نه موږ د نورو ګاونډیو ملکونو سره څه مشکلات نه لرو هغه وایي
په امنیتي برخه کې موږ بغیر له دې چې پاکستان سره مشکل لرو نور خپل پنځه نور ګاونډۍ سره موږ ډېر ښه اړیکې لرو یوازنۍ ستر ستونزه چې د امنیت په برخه کې ده هغه دا دی چې پاکستان ځان دپاره حق ورکوي د جهاد په خاطر چې په کابل کې نفوذ ولري او غیر مشروع نفوذ ولري
د افغانستان د زرغون بهیر مشر ښاغلي صالح امریکا ته د خپل سفر په وخت کې زمونږ سره د افغانستان د سولې د روانو هڅو په باب یوه مرکه کړې ده چې زمونږ د نن سار په دویمه خپرونه کې مه هیروئ
خبرونه ته دوام ورکوه یونان د اقتصادي اصلاحاتو وروستی پیشنهاد د اروپا د مالیه وزیرانو ته وړاندې کړی دی او اوس په نو دغه وزیران دا فیصله کوي چې یونان ته چې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی نور پورونه هم ورکړي کنه د یونان د دغه پیشنهاد په اړه لږ معلومات خپره سوي دي مګر په رپورټونو کې ویل سوي دي چې په هغه کې د خرڅلاو په شانو باندې د مالیاتو د زیاتولو او د لګښتونو د کمولو په اړه د اروپای اتحاد غوښتنې شامل دي
ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د یمن په جګړو کې به د بشري مرستو رسولو په خاطر ځن راسي او دا ځن به نن د جمعې په ورځ وروسته پیل شي. د دې اعلان سره سم به د سعودي عربستان په مشرۍ په هوایي حملو کې او د حوثي شیعه یاغیانو سره په جګړو کې وقفه راسي او په دې سره به په ټول یمن کې په میلیونونو یمنیانو ته د مرستو مواد ورسول سي. د ملګرو ملتونو نتاخ ستیفان دویاریچ وویل چې د بشري مرستو رسولو دپاره دا وقفه به د روژې د میاشتې تر اخیر پورې دوام وکړي.
د بریکس د پنځو هیوادونو د مشرانو د پرمختګ او انکشاف د یو بانک او د پیسو د ساتنې د یوې بلې موسسې د جوړېدو اعلان کړی دی. دغه دواړې موسسې به د نړۍ د دوو نورو مالي موسسو لکه نړیوال وچې صندوق او نړیوال بانک بدیل وي. دا ډله هیوادونه برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا ده او د هغو مشرانو پرون د پنجشنبې په ورځ په روسیه کې غونډه کړې ده. دې غونډې روسیې ته د دې موقع ورکړه چې دا وښیي چې هغه هیواد دوستان او متحدان لري، که څه هم چې د کریمیا د نیولو او په ختیځ یوکراین کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ کولو له کبله د لویدیځ تر اقتصادي بندیزونو لاندې ده.
یو امریکایي جنرال روسیا او چین د امریکا متحده ایالاتو ته لومړی او دوهمه درجه ګواښونه بلل دي. جنرال جوزف دنفر چې د امریکا د اردو د لوی درسیزانو راتلونکی رئیس به وي، د سنا د مجلس د وسلوالو چارو کمیټې ته په یوه استماعیه غونډه کې وویل چې روسیا زموږ ملي امنیت تر ټولو زیات لوی ګواښ دی. هغه وویل چې د روسیې کارونه موږ ته خبرداری دی. کله چې د دنفر څخه په دې اړه پوښتنه وسوه چې د امریکا متحده ایالات باید یوکراین ته مرګانۍ وسلې ورکړي که نه، هغه وویل چې د نظامي نظره دا به یو صحیح او معقول جواب وي.
او نړیوال وچې صندوق پرون د پنجشنبې په ورځ په 2015 کال کې خپله اقتصادي پیشبینې بشپړه کړې او ویلي دي چې په دې کال کې د امریکا د متحده ایالاتو اقتصادي وده چې د نړۍ تر ټولو ستر اقتصاد لري سوکه ده. نړیوال وچې صندوق ویلي دي چې په روان کال کې به د نړۍ اقتصاد 3.3% وده وکړي. د امریکا اقتصاد د سږ کال په سر کې د هوا د خرابوالي په وجه د کال په لومړیو درو میاشتو کې د 1.2% راټیټ سوی و او د نړیوال وچې صندوق د پیشبینی له مخې به د دې هیواد اقتصادي ودې کچه 2.5% وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.5.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، دا وخت په واشنگتن کې د شپې 9:08 دی چې په افغانستان کې د سهار 6:09 کېږي. خو اوس به راسو زموږ د خپرونې لومړی رپورت ده. د مهاجرو دپاره د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې په سوریه کې د شخړو او د تشدد د لاسه د هغه ملک د 4 میلیونو څخه زیات خلک مهاجرت ته مجبور سوي دي. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باب رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصه یې اورول کېږي.
د مهاجر دپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې له دې نه 10 میاشتې مخکې د سوریې د مهاجرو شمار تقریبا 3 میلیونو ته رسیدلی و. دغه ادارې ویلي دي چې یوازې د جون په میاشت کې د سوریې 40,000 مهاجر ترکیې ته اوښتي دي. ملګري ملتونه وایي چې د دغو 4 میلیونو مهاجرو 45% په ترکیې کې پراته دي. پاتې نور د سوریې مهاجر په اردن، لبنان، عراق او مصر کې ژوند کوي. د مهاجر دپاره د ملګرو ملتونو د اداري ونطاق ادرین ادوارد امریکا غږ ته ویلي چې په کوربه ملکونو کې د دغو کړېدلو مهاجرو وزر وس پر وس خرابیږي او ډېرې په غربت کې ژوند کوي او همې روحي وزر ډېره خرابه ده. هغه وایي
We're seeing a growing trend in what we call negative coping, that's child labor, begging, child marriages.
موږ وینو چې دا غوي تمایل او علاقه هغه لوري ته چې موږ ورته منفي لوري یا اړخوایو زیاتیږي، او هغه دا چې په هغه کې کارګر ماشومان زیاتیږي، خیرات او غدایې ته مخه کړي، د ماشومان ودونه او لدینا نور زیات هم په خراب حالت کې دي. کسړې هغه بیلوبیل ملکونو ته چې دغه مهاجر پکې پراته دی وګوري، د مثال په ډول په اردن کې بورته دا سرګند شي چې دغه مهاجر شپږتیا فیصد د کمپون نه بهر په ډیر غربت کې ژوند کوي. په لبنان کې هم تقریبا دغه مهاجر 55% په غیر معیاري پناځینو کې ژوند کوي او هم مالی مشکلات او ستونزې په زیاتې دودي. د مهاجر د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې نطاق خاغله ادوارد وای چې د هغو 15.5 میلیارډ نړیوالو بشري مرستونه سکال یوازې دوی ته د هغې څلورمه برخه رسیدلې او بس. هغه وایي د پیسو او مرستو کمبود په خپله په مهاجرو او په هغو محلي خلکو چې د دغو مهاجرو قربانه دي ډیر زیات بد اقتصادي تاثیر کوي. ښاغلی ایدوارد وایي چې د بشري مرستو مؤسسې هم دې ته مجبوره دي چې په خپلو مصارفو کې د مالي مرستې د نشتوالي له کبله ښه زیات کمی راولي. ښاغلی ایدوارد دا هم ویلي دي چې دوی ته دا هم معلومه شوې چې ډیر مهاجر په نږدې آینده کې خپل وطن ته د تګ اراده نه لري او زیاتو یې اروپایي ملکونو ته مخه کړې ده. هغه وایي چې د مهاجرت سختو شپو ورځو ناامیدیو او کړاوونو ډیر مهاجر دې ته مجبوره کړي چې خپل ژوند په خطر کې واچوي او د مدیترانې د سمندرګي له لارې اروپا ته د تګ اراده وکړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
او د دې اوس په دې اړه رپورت ووري چې د فراه د بالا بلوک په ولسوالۍ کې او د کوټې د پښتون آباد په سیمه کې د پولیو نو پیښو په کندهار کې د اندیښنې پیدا کړې دي چې که د پولیو د څاسکو د ورکولو کمپاین بیرته پیل نسی نو ممکن د پولیو پیښې په دغه ولایت کې ډیرې سي. په دې اړه عزیز الله پوپل د کندهار څخه رپورت رالېږلی دی.
پوره یو نیمه میاشت مخکې د ارغسان ولسوالۍ په یوه سیمه کې د شری د واکسین د ناسم تطبیق له کبله د دوو ماشومانو تر مړینې وروسته د ځایي خلکو د شکایت پر اساس وسلوالو طالبانو د پولیو پر واکسین بندیز لګولی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وسلوالو طالبانو دا غوښتنه چې د کندهار په ارغسان ولسوالۍ کې دي زیانمنو شویو کورنیو ته دیات یا تاوان ورکړی سي ردوي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د ستونزې د حل لپاره باید د دولت د وسلوالو مخالفینو سره په لوړه کچه خبرې وسي.
کندهار چون پر لوی لاره باندې پروت دی د افغانستان یو ډیر مهم سرحدي ولایت دی چې ډیر تګ راتګ په دې ولایت کې سره کیږي. د همجوار ولایتو د افغانستان د شمال او د جنوب څخه هم دارنګ د پاکستان د کوټې او کراچۍ څخه راځي. خو چون دغه موسم چې اوس را روان دی دغه ویروس د انتقال او د سرایت او د خپراوي لپاره یو خاص موسم دی مساعد نو باید کمپاینونه تطبیق شي کني نو خطر متوجه دی و ټول افغانستان ته او بالخصوص کندهار.
د کندهار د عامې روغتیا ریاست چنګار کوي چې په ارغسان ولسوالۍ کې د واکسین د کمپاین لپاره ګمارل شوي واکسیناتوران د سیمې ځایي خلک دي او د سیمیزو مشرانو لخوا ورته معرفي شوي او تضمین یې هم هغوی کړي. باوري سرچینې وایي چې زیانمنو شویو کورنیو ته د دیات د ورکړې تر څنګ د دولت وسلوال مخالفین په هغو سیمو کې چې تر دولتي حاکمیت لاندې نه دي د روغتیایي مرکزونو د جوړېدو او درملو غوښتنه هم لري. پر همدې مهال ځینې مدني فعالان د ستونزې په حال کې د ولسي مشرانو د منځګړتوب غوښتنه کوي. د کندهار ښار اوسیدونکي مدني فعال نور احمد پښتون وایي چې د ماشومانو روغتیا ته پاملرنه د ټولنې د ټولو خواوو مسؤلیت دی او په دې کې ډېر حساب پر هغو ولسي مشرانو کېدای سي چې خبره هم د دولت او هم د دولت وسلوالو مخالفینو ته د منلو وړ ده.
په محلي سیمو کې یا په لیرو پرتو سیمو کې هغه قومي مشران هغه مخور سپینږیري هغه هم په دغه برخه کې شرول لوبولای سي ترڅو دغه وسلوال مخالفین چې د دې په سیمه کې فعالیت کوي دې ته تشویق کړي چې دغه ماشومان ته واکسین اجازه ورکول سي.
ل یادی سنځي سره سره د کندهار ښار اوسیدونکو غوښتنه لوي چې صحیح کارکونکو دي لشتر لږه په هغه سیمه کې واکسین عملی کړي چې لامنتی په لور ډار منی دي.
مارا مال خورا غلی تم کم سیو سنش مارا مال خوب را غلے زود کے گم دلدار مال خوب را غلے زود کے گم دلدار مال خوب را غلے تمہیں کم سیو سنش مارا مال خوب را غلے تمہیں کم سیو سنش مارا مال خوب را غلے خوب را غلے چرت پخو کے راشے مال بخوب رات لکت چرت پخو کے راشے خوے خبر نلد صد پارا مال خوب را غلے خوے خبر نلد صد پارا مال خوب را غلے زود کے غم دلدار مال خوب را غلے زود کے غم دلدار مال خوب را غلے تمہیں کم سیو سنش مارا مال خوب را غلے خوب را غلے خبرے بد خوب زمانو تختو تاچ بمات ویچیارا مال خوب را غلے تاچ بمات ویچیارا مال خوب را غلے زود کے غم دلدار مال خوب را غلے زود کے غم دلدار مال خوب را غلے تمہیں کم سیو سنش مارا مال خوب را غلے خوب را غلے کرات للے نو راغلے بوے ہاغ بے لو زکرات للے نو راغلے بوے زچو زشو انتظارا مال خوب راغلے زچو زشو
دا وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې دی او 9:30 دقیقې دی چې په افغانستان کې د سهار 6 بجې او 9:30 دقیقې دی قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې تاسو په خبرونو کې واورېدل د افغانستان د زرغون بهیر رئیس امرالله صالح امریکا ته د خپل سفر په وخت کې د امریکا ژغ په استودیوګانو کې په افغانستان کې د سولې او روانو هڅو په باب یو مرکه کړې ده چې دا د تاسو او ورول کېږي
ولسمشر غنی دا په وار وار ویلي چې زه به د طالبانو سره د قوت له موقفه خبرې وکم خو اوس کتل کېږي چې دا خبرې چې شروع شوې په داسې حال کې شروع شوې چې طالبان په ډېرو سیمو کې یو څه پرمختګونه وکړل حملې وکړلې اوس څوک د قوت موقف غږی
کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې روانه ده دا یو څه د اټکل وړ وضعیت وکړ ځکه چې د خارجي قواوو کچه ټیټه سوې ده په ځینو سیمو کې دوی اصلا دوی شتون نه لري او د خارجي قواوو لخوا په وضعیت کې ځینې وسایل او جنگ تخنیک وو چې هغه هم دوی ځان سره د افغانستان څخه بیولې دي لکه د تراسوت تخنیک چوس موش سره نشته او بل چې په ګورستای او کلونو کې موش په شمال کې زموږ د زواکونو کچا ټیټه وو دوی له دغه تشه څخه ګټه واخیستل او جنگل ته پایل سو خو د اشرف غنی د قوت تکه هغه مشروعیت حالان چې دا حکومت خپل په دننه کې څه مشکلات لري خو ټول افغانانو په دې باور دي چې دا حکومت او د افغانستان حکومت دا او طالب یو ډلې ده که خدای نه خواسته تاسو فرض وکړئ کچېرې موږ نور ولسوالیم له لاسه ورکو دا معنا یې دا ده چې دولت د یو ترهګر ډلې په مقابل څه ولسوالۍ له لاسه ورکوي د دولت صفات تر اخره پورې موږ سره دي او دوی خو بغاوت کړی دي
یو بل پښتنه کچیر د طالبانو سره دا خبرې په ډیر موافقانه توګه مخته لاړ شي او دا معذرت طالبانو سره حل شي څه فکر کوي چې د افغانستان سونه به حل شي یا به په آینده کې غیر له طالب نه نورې سونه هم را پیدا شي
موږ نورو هوادونو په شکل نور مسائل لرو نور داخلی شخړې لرو چې هغه د ژوند طبیعي برخه ده افغانانو د اوبا مشکلات لري د نفوس زیاتوال موږ سره موږ لپاره په امنیتي برخه کې موږ بغیر له دې چې پاکستان سره مشکل لرو نور خپل پنځه نور گاونډي سره موږ ډیر شاري کې لرو یوازنۍ ستر ستونزه چې د امنیت په برخه کې ده هغه دادی چې پاکستان ځان د پاره حق ورکوي د جهاد په خاطر چې په کابل کې نفوذ ولري او غیر مشروع نفوذ ولري یو مشروع نفوذ ده چې هر گاونډی حق لري افغانستان حق لري په پاکستان سره نفوذ ولري دوی حق لري چې په کابل نفوذ هغه مشروع مسله نه ده مثلا دوی غواړي ته په خپل مذاکرات او افغان پلاوي ته دوی وایي چې دیرش سلنه د افغانستان ځواکونه باید په پاکستان کې روزنه وسی وروزول سی ولی دوی وایي چې په ختیځ او جنوب ولایتو کې باید د هندوستان تجارتي شتون ډیپلوماټیک شتون سیاسي شتون باید بالکل ختم سی ولی دوی خو د زموږ د بهرنی سیاست په برخه کې یو دکتیت ده یو تحمیل مسله ده
سالی سب دغه روسی پښتنه به په بل ډول ساسنه مطرح کما خیلی طالبان نه ځینې ډلې لکه د حکمتیار حزب اسلامي دا تاسو کوم ګواښ غنی جدي ګواښ غنی
یا د حکمتیار د نوې سلنه پورته کسان زنه وایم دولت سره دی دا اوسنۍ نظم سره دی دوی په پارلمان کې دی دوی نور ډالو سره ائتلاف کړی دی نو که تاسو ته یو څه بلګه ورکړم جمعه خان همدرد د حزب اسلامي په شمال کې یو ډېر نامتو سړی دی هغه د نظام ملاتړ کوي د نظام ملاتړ دا نه دی چې سړی هرو مرو باید یا د ډاکټر عبدالله یا د اشرف غنی تر شا ولاړ وي هغه بل مسله ده
مخالفت کې نیوي
یا یو نظام ده
خلافت یو بخې په خپل هیک ماتیار څو په نظر ا دومره زی په شوه دي چې تی باید اندیښنه په اړه یې سکونل لري
زه فکر کوم چې د هیک ماتیار ډیر استر او غټ تر وطن او اشتباه هغه وخت وو چې دا د ایران څخه راغله پاکستان ته او بیا پاکستان ته تسلیم شو هغه پاکستان چې په حکمتیار په سر کې طالبانو سره معامله کړی وو اوس حکمتیار باید خپل ځان څخه پوښتنه وکړي چې له دغه ایس ایس څخه زه څه غواړم نو عزت خو دا وای چې د سپتمبر 11مه وروسته خپل وطن ته راغلی وای او نور مشرانو په ټوګه په کابل استوګن شوی وای او خپل فعالیت د یو حزب په صفت نه د یو
دا چانس ورکړ شو.
او د کرزی صاحب په وخت کې د حکمتیار او کرزی صاحب ترمنز سو لیکل سوی خاتونه دغه سو تبادله سو پیاو زه شاید وم او کرزی صاحب حکمتیار ته ولیکل چې حکمتیار صاحب ته زه د افغانستان د ولسمشر په صفت تا ته وایم ته چیرې ته ژوند کوې په پاکستان کې او چا سره جنګیږي افغانستان سره ته خپل وطن سره په جنګ یې او په پاکستان کې ژوند کوې نو راسه هر څه خبره چې لري ما سره خبره وکړه ته ولې خپل وطن سره د ټوپک لارې خبره کوې هغه چانس دی ته ورکړ سو.
ټولان خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د پنځشنبه په ورځ ویلي دی چې که د ایران د زروي چارو په بحثونو کې سخت پریکړې ونیسي مرکچان تیار دي چې دا جریان نور ختم کړي. یونان د اقتصادي اصلاحاتو وروستی پیشنهاد د اروپا د مالیه وزیرانو ته وړاندې کړی دی او اوس به نو دغه وزیران دا فیصله کوي چې یونان ته چې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی نور پورونه هم ورکړي او کنه. ملګر ملتونو اعلان وکړ چې د یمن په جګړو کې به د بشري مرستو رسولو په خاطر ځنډ راسي او دا ځنډ به نن د جمعې په ورځ وروسته پیل سي. د دې اعلان سره سم به د سعودي عربستان په مشرۍ په هوایي حملو کې او د حوثي شیعه یاغیانو سره په جګړو کې وقفه راسي او په دې سره به په ټول یمن کې په میلیونونو یمنیانو ته د مرستو مواد ورسول سي. د بریکس د پنځو هیوادونو مشرانو د پرمختګ او انکشاف د یو بانک او د پیسو د ساتنې د یوې بلې موسسې د جوړېدو اعلان کړی دی. دغه دواړې موسسې به د نړۍ د دوو نورو مالي موسسو لکه نړیوال وچې صندوق او نړیوال بانک بدیل وي. یو امریکایي جنرال روسیا او چین د امریکا متحده ایالاتو ته لومړۍ او دوهمه درجه ګواښونه بللي دي او نړیوال وجهې صندوق پرون د پنځشنبه په ورځ په 2015 کال کې خپله اقتصادي پیشبیني بشپړه کړې او ویلي دي چې په دې کال کې د امریکا د متحده ایالاتو اقتصادي وده چې د نړۍ تر ټولو ستر اقتصاد لري سوکا ده. نړیوال وجهې صندوق ویلي دي چې په روان کال کې به د نړۍ اقتصاد 3.3% وده وکړي. د امریکا اقتصاد د سش کال په سر کې د هوا د خرابوالي په وجه د کال په لومړیو درو میاشتو کې د 1% 2% راټیټ شوی و او د نړیوال وجهې صندوق د پیشبینۍ له مخې به د دې هیواد اقتصادي ودې کچه 2.5% وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې به نن اسمان اوریاځ وي د تودوخه لوړه درجه 4 دېش ټیټه شل. په کندهار کې به نن اسمان شین وي د ورځې هوا به توده وي 23 درجې به وي او شپې ته به 24 درجې سي. په هرات کې به نن د ورځې هوا 16 درجې وي او اسمان به اوریاځ وي. په جلال آباد کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 9 دېش. په غزنی کې به نن اسمان برګ وي او په کندوز کې به نن اسمان شین وي. په خوست کې به نن اسمان زیدې اوریاځ وي. په مزار شریف کې به نن اسمان شین وي. په فراه کې به نن اسمان اوریاځ وي د تودوخه لوړه درجه 23 او په هلمند کې به نن د ورځې هوا ډیره ګرمه وي 23 درجې به وي. اسمان به شین وي. په کوټه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 20 او شپې ته به هوا لږ سړه وي 40 درجې به وي. په پېښور کې به د تودوخه لوړه درجه 40 وي او اسمان به زیدې اوریاځ وي. او سبا ته به په واشنگټن کې اسمان زیدې اوریاځ وي د تودوخه لوړه درجه 20 او شپې ته به هوا 40 درجې سي. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د خبرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شفیع سردار ستاسو څخه او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږي.
په لنډ وخت کې به د تاریخ پرونه پیل سي. د تاریخ پرونه محترم همکاران صفیه حساس او محترم احمدی صاحب حاضر دي او محترم عادل صاحب هم حاضر دي. د خپل خبرونه تاسو په لنډ وخت کې واوروي. تاسو بشپړ اوسئ.